هیوادونه قانع کړي چې د نړیوالو تادیاتو لپاره یو بدیل چوکاټ رامنځته کړي چې د لویدیځ له بندیزونو ځان خوندي کړي. بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو. ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د پیسو نړیوال صندوق د وړاندوینې له مخې تمه ده چې د دې لسیزې تر پایه به د بریکس سازمان ونډه چې د نړۍ 45% وګړي جوړوي د نړۍ په ناخالصو تولیداتو کې له 5% څخه 8% ته لوړ شي. په داسې حال کې چې د لویدیځ دوو لویو اقتصادونو یعنی جی وو ونډه به 10% څخه شاوخوا 20% ته راټیټه شي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې واورئ چې افغان کرکټ بورډ د بنگلاديش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره څه ډول لوبډله اعلان کړي. بختیار ساحل درته وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن په خبر کې د بنگلاديش پر وړاندې درې ورځنۍ سیالیو ته افغان لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ ویلي دی چې د درې ورځنۍ سیالۍ به د راتلونکي نومبر میاشتې په 16 پیل او تر 19 به دوام وکړي. بیا د ادارې دا هم ویلي دی چې ابراهیم زدران او مجیب رحمان د خپلو ټپونو له امله لا هم د لوبې جوګه نه دي، نو ځکه نه دي غوره شوي. دوه نور افغان لوبغاړي صدیق الله اتل او نور احمد چې د سویلي افریقا پر وړاندې لوبلړۍ کې نه وو، دې سیالیو ته رابلل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمته مرستیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز او وکرام علي خیل وکټ ساتونکي، عبدالمالک، ریاض حسن، صدیق الله تل، درویش رسولی، عظمت الله عمرزه، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، ننګیالی خروټه، علامه احمد غزنفر، نور احمد، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نوی زدران او فرید احمد شامل شوی دي. دا ورده چې د بنگلاديش پر وړاندې لومړی لوبه به د نومبر په 16، دویمه د نومبر په 9 او وروستۍ د همدې میاشتې په 16 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. د کونړ کلنۍ مشاعره وشوه خو په خپل وخت ونه شوه.
زبه د کونړ غوندې په سندو کې لتن د مرم ترانه تیریگا لکه سین حسه صفاندا.
په کندهار کې به د کتابونو پاړه واوري.
کتابو بازار په داوس ورسته کې بخیر ډیر کم څه وي دي.
په ننګرهار کې هم ورته حال دي.
کله چې وجلې مکتب ته او پونتون ته نه پریښودل کیږي، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي.
لېونه به مهم تاریخي کتابو مو هم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایی سیستم نه بحث کوي.
په دې خبرونه کې مو د خالونو له دود هم خبرو.
په زنه باندې د نر و نوال کې زنه باندې به بیا زنه نه ووالو له خیال چخه.
د کونړ سیم کلنۍ دودیزه مشاعره تر سره شوه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. پخوا به هر کال د پسرلی په موسم کې دا مشاعره هغه مهال تر سره کېده چې کله به د سیند اوبه مخ په زیاتېدو شوې او بیا د خلکو په اصطلاح ګل به یې وکړ. دغه مشاعره د اطلاعات کلتور ریاست لخوا تیره اونۍ پنجشنبه جوړه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کله وی خو د کونړ قدرتی خلګانی په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلي، نو لبل اړخی د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګلی کولې. دوی وای پښته وبو کې دختې د باران څاڅکو پارمان و چې پرتی دي او کورونه تورتم دي ځوانان بیروزګار دي او هر یو کوخخ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي چې ډېرې په دغو لارو کې د ګوانډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لوري د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي لسین څخه هیڅ ګټه وانه خستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړې روان دي.
زبه د کونړ غوندې په سندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکه سین خسه صفاندا.
اشراق شګلې ل چارواکو غاړي چې په یاد سین دې د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، للمی زمکی دی ورته خړوب او تورتم کورونه دی روخانه کړی،
پدی سندونو بیا بندونه د برېښنا اوتړی، بیا پدی ټول وطن برپونه درنا اوتړی.
ل کابل راغله شاعر جواز سعودی بیا پدی هله دی چې د کونړ زرغونی دری وګوري او ل دغه طبيخ کولاګانو خوند واخلي. اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو، کونډو رونډو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو. د کونړ سین مشاعره د تیر جمهوریت په لومړی لسیزه کې پیل شوی و چې هر کال به د پسرلی په پیل او په سین کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا تر سره کېده، خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکي په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودی په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیچ چاته انتظار نه کوي.
که مو د کلنې مشاعره راپور واوریده. لوی خبرتیا وروسته په ننګرهار او کندهار کې د کتابونو د ساړه بازار په اړه اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوې ده. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي، په داسې حال کې چې د پانتون استادان د ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نقشه بولي. ځینې بیا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنیو مالي ستونزې د دې لامل بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب پلورونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمیر او د کتابونو پیرودونکي ډیر کم سوي دي. قدرت الله کریمی چې په کندهار ښار کې یو لڅو کتاب لرونکو څخه دی وایي کاروبارې په دې ورستوي کې په ډیره کچه خراب شوی دی.
کتابو بازار په داوس ورستوي کې بخیر ډیر کم شوی دی. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزوري شوي دي. باید اطلاعات فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته داس روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ او مطالعه د لپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدغه
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټولنه کې د مطالعه د کمبوت یو ولات چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری او دا د لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب تورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب تورونکي وایي د افغانستان د وسنی اقتصادي وضعیت لامل ډېرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرولو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینی خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډیر کم شوی، د بخاو پر طلبه ډیر کم شوی دی او دا سپیڅلی دی ډیر سپیڅلی دی چې ځین ځوانان راغلي کتابونه راتراوړي دي چې درس خراني سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو، موږ سره خپل نیو زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نسته، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګ ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دي. اوس په درسي کې کم سوی د کاروبار نشټون دي، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار ونه لرم، کار مې سم نه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دغه ژوند دغه زموږ سره کلټول یو د بل سره تړل دي.
د کتاب لوستنی د کلتور د دا ډول زیوال حالت پاره د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي کدا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکي نسل به له تعلیمي ودی او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورونی د غړو په ځانګړي توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنی فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې کورونی ل خپل ماشومان او ځوانانو څخه د کتاب لوستنی غوښتنه ونه کړي او هغه ته وخت ورنکړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورونی او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې د مطالعه د ترویج او د مطالعه د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پر ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو له پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سورسوي دی، چې له امله یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکار سوي دي.
په کندهار کې د کتابونو بازار سور شوی. ها خو د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمیر مسولین وای په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. دوی وای مخکې په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. یو شمیر محصلین او د شونځیو زده کوونکي هم وای اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندوی درسي کتابونه وپیری. جزئیات په دې راپور کې.
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمیر خبرندوی ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزي لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نومي په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د انجنونو په وړاندې د خونځې او پانتونو دروازې تړل شوې دي او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوست اوس له پخوا څخه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغستو حتی په لسګونو کتابونو به واخیسته کتاب به لوسته، هغې اوس یا له هوا څخه وتي بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سرلاسه ګریوان دي یا زړونه مات شوي، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډېر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپلو خېټو پسې ورګدي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنګ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی، او خلک چې دی یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کیږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کیږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. د دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو ته د څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد نصر الله ستنکسی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستنکسی په باور له 250 مخونو پورې رسیږي. استاد ستنکسی چې د حقوقو استاد دی وایي چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساساً د افغانستان د معاصر تاریخ، یعنی د احمد شاه بابا دورې نه لول سو څلوېښتم کال نه را شروع او د سراغلی د جمهوریت تر سقوط پورې، په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د زړه پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه موارد کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستی، مثلا کلج خوشحال خان بابا پسندان کشپ ورزی تیر والت تالیفات کی پسندان پا حق للی کی او دیخ پل جوان پر ارتباط لی کی دام را اخیستی دی، یا کلج مثلا میرویس خان هوتک زندانی کی لرغونی پا تیر فارس کی او سنی ایران کی دیگه اگه حالات او دیگه نه اگه برداشت زندان چه دول و چه حالت لری پا دی ارتباط پا علمی لحاظ اگه تا پام لرنه سیو مگ او تاس پایگه چی پا حقوقو که او مستقل علم وجود لری دی جزا پا حقوقو که چی پا نوم دی پنالوژی یا جزا پیجندن پا نام پیجندن کیگی چی اگه خپل ایوا برخیه در زندان مطالعه و پر زندان که در مجرمین و در اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کیگی، مثلا کلا چه خوشحال خان پر زندان که در شطرنج نبحث کهی، در کتاب نبحث کهی، در غذایی سیستم نبحث کهی، نو در طول مسائل یعنی در واضح یا وچ تاریخی کتاب بنوی یعنی پر حقوقی ارخ و مسلکی ارخونو باندی هم تمرکز سویده.
پوهند سنگزی تاسو مخ که یو زل دیت اشاره وکره چه ده احمد شاه بابا لوقت را پدی خواه، خب میام برتو وو بیل چه ده میرویس نکه و ده خوشحال بابا ده وقت زندانونو تو مهم اشاره کردی، پا دقیق دول یعنی لچم را وقت را پدی خواه ده افغانستان زندانون؟
اساسا سیستماتیک دول ده احمد شاه بابا دوری نه، اما پسری زکی دیگه نوران دی حالات هم یو ترسیم سوی حالات راوری چطرگو پیستلا مدخل چطرگو اصل مسئله تا داخلی کن نوگه نمخید مسئله تا هم اشاره سوید.
او ده دیل پارمو پا کم مراجعو اعتقا کرده دی احمد شاه بابا یا دی میرویس نکه دی وقت یا دی خوشحال خان خرتک دی وقت لاخو ده دی پا دیوان که هم دیر اشاره او تشته، لیکن دی میرویس نکه و دی احمد شاه بابا دی وقت زندانونو معلومات ملک ما پیدا کرد؟
معمولا تاریخی کتابونه چه اوی پا زمن دی مسائلو که دا مسائل راولی دی، یعنی مشخص عناوین ندی ور کردی، اگه استنباطات تاریخ کتابو کرا گری لغن اخیستن سوی دی، ولو که دیوه کرخ هموه اما حوالات بیا ترسیم سوی در کتاب که
بیا راو روز تا وقت که چه کلا تاسو دی افغانستان دی زندانونو پا بارک معلومات را طول کری دی، مثلا دی امیر دوست محمد خان لزمانی راو روز تا دلتا مو یو چه دیر مراجع پیدا کری دی او کنه؟
دیر نه، محدودی دی متاسفانه، یعنی دیر موثق منابع یا دیر علمی منابع یا مصادر چه اگه او کریسی دا مثلا پا امیق دول سیری متاسفانه چه نیل رو، اما کلا چه تاسبینه چه دیر پا منز که اگه کورنه رقابتونه مطرح کهگی، مثلا یاو دی زمانده زندانون دی افغانستان نه چه دی امیق زمانه نه تانا پا افغانستان که تو نور دنیا که به معموله بندخون یا زندانونه ده پادشاهان و پا قصرون و دربارون و یا اوگو تنیزده محلوک که دل اینه ده امیر دوست محمد خان ده ویده چکل تاسلار سی نگوری چه اکثر هم ده افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی پا بالای سار که موقعیت لری، چون بالای سار ده شاهان و پیستلا اگه اصلی قصر گنگی که دل، یا کلا چه مثلا تاس راجعی ده امیر شیر علی خان پا دوران که نگه ده شیر پر زندان مطرح مثلا مطرح که گی چه ده شیر پر زندان، حتی ده امان الله خان پا دوری که ده نادر شاتر زمانی پوری پا اصطلاح ده افغانستان مرکزی زندان گنم که گی، چون امیر شیر علی خان حال تا شیر پر خپل پا اصطلاح قصر جوری یا حال تا نوی کار جوری، بیا وروست ده غنه ده نادر خان پا زمانی که ده چه ده مزنگ ده زندان مسئله را مطرح کیگی، اما بیا ده علاج رضای شاه پا دوران که ده محبس رسمن پرانستن کیگی، اما ده پا چنگ بیا گوری چه مثلا نور محابس وجود داری، فرزن شخصی محبسون وجود داری، ده طول مسائل پا که پام خیلو بیلسی
تاس شخصی محبسون و مسئله یاد کرده، جینی شخصی کورونه مثلا دی وزیر محمد اکبر خان دی خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان باندې کړی وي، دا موضوع ډیر پراخی شي نه، یعنی فکر نه کوي چې
نه زه پر دغه جزئیات نه ور داخلي کوم، یعنی د مال نظر دی حقوق او په معنا زندان ده، د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي. مثلا او حتی د تیر جمهوریت په دوران کې، د مجاهدین د حکومت په دوران کې، داسې محلات لرو چې ملک توایفي حالت ځان تغوره کوي، او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلوده، دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي، دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل، چې کوم سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت پرې خبر نه وو، او هلته افراد او اشخاص ساتل شوي دي. دې مسایلو ته د حقوقي نظر اړول شوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی، بیا وروسته د هغه نه دا څېړل شوي دي چې دلته هم زندان وجود درلوده، او ما هڅه کړې ده چې هلته حداقل ارقام پیدا کړم. متاسفانه دغه زندانیانو ته د مالاس رسی و نه وو یا نشته چې موږ مستند کړي وای. ډېر ده، اما په هر صورت په دغه شکل باندې تازه خبر په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده، د همدې حقوقي نظر لیدل بدی
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څنګه څه ښکاری، فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی، او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسلې ته راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي؟ یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري، او له هغوی هم له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب می داده؟
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهي کې را مطرح کېږي، ولی امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي، او کله چې قدرت ته رسېږي هغه ارقام چې ښیي 12,000 کسان نارینه دي د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو، په هرات او مزار شریف کې بندیان وو، او 8,000 خزی بندیان وین چې د زنانه بندی خانه د اوسنی مرادخانی کې موقعیت درلود، سپنون د پری خانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان هم عبدالله خان چې راځي، دا زندانیان ټول تقریبا خوشی کوي، او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افاقیي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشی کوي یا حتی لیونی شوي دي خوشی کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پېژندل کېده، موظفیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې، چې متاسفانه دې لایحې ته ما لا تراوسه پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې، د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظام نامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو، د زندانبانانو یا د زندان ساتونکو، د زندانونو تشکیلات، د دوی د غذایي رژیم همدارنګه. حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته د قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد او په حبسخونو کې شته، هغوی ته باید د ډاکتر، د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي. یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې، یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا د قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی، دا بیل بحث ده. اما تر اخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو، سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالي ګوانتانامو ته، چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرار داد د امریکایانو سره میلرو، ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په داسې بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي وو، بیا له 2014 نه وروسته دا قرار قرار افغانان تور تسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې په تکتیکي لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې دي.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوی؟
اصولا بیام دیم الله خان په دوره که اما منظم داون نه کلا چه ده افغانستان محبس ده زایر شاب زمانه که پیوزر و دریس و دولسم کال که ده مزنگ زندان رسمن ده مرکزی زندان په ادوان پرانستل که بیا ال تا ده چه یو دو کال و غروس ده حرفوی تولید مثلا مطرح که گیدین که پختن مکرزه به تاست قدی دوره که البته پی یوزر و دریس و شلم نو غروس ده یعنی شلم تر پینزه ویستم یا لغنه تیر کلونو که تاثیر جالب نقطه ده توجه کوئی ده مزنگ زندان دوم را تولید در لودن چه ده افغانستان ده پولیس و هرچو برای پولیسی چه در لودن ده طول و البسه هم ده محبس تولید اوله. یا مثلا ده دوی غنانبایی یا ده دوری پخول و مرکز ده مرکز طول شفخانه لیدیه او ده مرکز ده پولیس و قواه و وچه دوری تحیه کوله او دا ده زندانان پا واسده او ده ای ده پارا بیاده هم به نظر کنه ولی سویده چه کسان چه کاسی بینده یه ویده چه رقم اکو زحمه یا معاش وار کول پیگی ده هم په دی کتاب که راغی بیده یقینا ده که اسناد وجود داری.
سنگزی سب په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زندانی ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړی دي؟
بله دقیقا. مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د ده د تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په هر کې ساتل کېده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته د هغه نه د داود خان په دوره کې او روس دیگه نه خدا شمیر پا نور حاکمتونو که دیدیگی حتی غیر قانونی داغون صورت نیسی ترغ جایی چی ممکنه ده. بله
ده داوتخان پا وقت که مو مثلا دست شخصیتونو تشاره کرده لکه موسی شفیق لکه میواندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میواندوال، محمد خانم رستیال دی کسانو تا بله بله ترغ جایی پرو چی ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زین چه بیروگده دوره پا هم دزایر خان پا دوره که هم دو خان پا دوره که حتی دیز دموکراتیک خلق پا دوره که دوی دی پزندان نکش پیوره دی تیری کردی دی مسائل تا هم پاملر نکرد ترقی جای پوری چه مقدوره.
دی خلق دی دموکراتیک گوند لکودتا و روس ده یوش مرکسان چه پا زندانونو که ادام شوی دی، پا دی برخه که استاد حبیب الله عرفی یو کتاب لیکلی و زندان خوړلی ادیبان یواز لیکوالان یاد کړی و پکې، لږه کتابه مو استفاده کړې ده په یو شکل؟
ډېر لږ، دل پاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د غیر ادام شو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لستونه وجود لري مثلا د سې شان پالیسي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پانتون دی استادان و لستون را و تیلی دی چه پاقه دوره که لادره کسی دی یا زندان تطلیلی دی، اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری نو دا به استون زیبید سرای دی زیاد تنظیم کلیسی یا دقیق ارقام به کتاب که ورکی.
لپوهان ستان اگزیست خمانانه دوی ده مرکی پا پیل که ده خوشحال بابا ده زندان قضیه ته اشاره درلوده. خوشحال خټک په یو زر څلور اویایم هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زندانی و. دی وای له بګرام پښې تړلی هندوستان لره روان شوم، په ډیلی په رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شیرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډه شه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دی. پس لبنده دی دا عزم دا خوشال دا خاطر جزم، یعنی ولی مخمکی تا یا مغولو سره رزم. د زندان پیښې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یاد شوې دي چې شاید بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وشي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوې دي. خو له روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یو مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی وو چې فاضله او به هلته تیرېدې، او هلته به زندانیان په ډېرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه نه څه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل، یا به یې نور شاخه کارونه باندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول، او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د چړونو لمخې څرګند شوې ده چې خالونه له زرګونو کالونو راهیسي په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي، او کوم معلومات چې له نقلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی، او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې، د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوې دي، او جوته شوې ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډېر و. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. د غزنی د قرباغ ولسوالي راس محمد شاوخوا 1440 کلن دی، لاغو کسانو څخه دی چې هم په تندي او هم په لاسونو خالونه ایښي دي. دی وای چې میند یو پلرونه خپلو ماشومانو ته له نازه، له شوقه او له مینې خالونه وهي.
دا مې په لاسونو مواله دي، او په دې تندي کې مواله دا تندي کې خلونه کښینني، او دغه لاسونو په خپله والي دي. الله چې به میلې وي ته به بیا خلک ورتلو چا به غېږېستې چا به څوک به ډلو ته غورځېدو چا به خالونه والو.
د غزنی د اندړ ولسوالی او یا کلن حاجی محمد قاسم چې په لاسونو او تندي خالونه لري، بیا په دې باور دی چې خالونه د خیال تر څنګ د ځینو ناروغیو درملنه کوي.
د ناز د پاره ولاکه وایي د کوبي د مرض په خاطر باندې وایي دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای او دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وسی د ډاکټران دی شپخانی دی ملک دی خدای پالي دا خالم پټه ول دی دوا او تداوی دی پاره ودی ساتي انسانانو دی پاره او دغه ستنی سوال کیږي د ام دی ساتي پاره وی.
حاجی قاسم د خپل تندي له خال خبر نه دی چې کله او چا ور وهلای دی. ځینې بیا له خالونو سره چم کوي، ډول یې ور بدلوي. پنځه ویشت کلن کریم د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ کې په خالونو د زړه او غشي نقشه ایستلې ده. دی وی چې دا یې شوق کړی
نه ځنه بلکې شوق د ځواني او جمجرتوب یو وخت ولنه د دې رشکي وخو ځکه دا خال و او دا خدمه یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې و خو ډیر خلک په بازار کې اخر کې وینه لکه د مغرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډیرو کې پښتانه وي بعض وخت په بندو باندې وینه لپاره دې دردو او د ځوانانو وي به لپاره دې شوق
دغه خالونه پستونو رنگ نیل او جنو نورو مواد وهل کیږي چې بیا د پاکټونه وي. حاجی محمد قاسم وای چې د جنو او هلکانو خالونه یو څه بدل دي.
په ځنه باندې د نرو نه والکی په تنج باندې به والو یو رواج وو خو ته کاری د په او په ځنه باندې به بیا ځنه نه والو لخیال چخه
د افغانانو دا دود چې اروپا پرې ډکده د افغانستان دننه له شهرونو ورک شوی په کلیو کې کم رنګ شوی او کوچانو ساتل
و ما دې کوچلې و عمر زر کې و ماشین خالے نہ دمالو ماشین خالے نہ دمالو تورش پاد تورا خون ماشین خالے نہ دمالو ماشین خالے نہ دمالو
Oh, 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 oh
خالے در راوا نشین خالے در راوا